د ازرا کتاب څلورم فصل د خدای د کور د بیا جوړونې سره مخالفت. کله چې د یهودا او بنیامین د خلکو دښمنانو واورېدل چې هغه خلک چې له جلاوطنۍ څخه راستنه شوي دي د اسرائیلو د څښتن خدای د عبادت ځای بیا جوړوي، نو هغوی زروبابل او د طایفو مشرانو ته ورغلل او هغوی ته یې وویل، موږ ته اجازه راکړئ چې ستاسو سره مرسته وکړو. له هغه وخت راهیسې چې د اشور پاچا اسرحدونو موږ دلته راوستلي یو، موږ ستاسو په شان ستاسو د خدای عبادت کوو او هغه ته قربانۍ وړاندې کوو. زروبابل، یشوا او د طایفو نورو مشرانو هغوی ته وویل، موږ خپل خدای ته د کور په جوړولو کې ستاسو مرستې ته هیڅ اړتیا نه لرو، خو موږ به خپله هغه خپل څښتن یعنې د اسرائیلو خدای ته جوړ کړو، لکه څنګه چې د فارس پاچا کوروش امر کړی دی. نو هغو خلکو چې په دې وطن کې اوسېدل هڅه وکړه چې د یهودیانو زړونه تور کړي، هغوی وویروي او مجبور یې کړي چې د ودنولو کار ودروي. همدارنګه هغوی د فارس حکومتي مامورینو ته رشوت هم ورکوه چې د هغوی په خلاف کار وکړي. هغوی دې کار ته د کوروش د پاچاهۍ په دوران کې او حتی د داریوش د پاچاهۍ تر پیل کېدلو پورې دوام ورکړ. د اورشلیم د بیا ودنولو سره مخالفت. د خشایار پاچا د امپراتورۍ په پیل کې د یهودا او اورشلیم د خلکو دښمنانو په هغوی باندې لیکل شوي تورونه ولګول. د فارس د پاچا ارتخششتا د امپراتورۍ په وخت کې بشلام، میترداد، طبیل او د هغوی ملګرو پاچا ته لیک ولیکه. دا لیک په ارامي ژبه لیکل شوی و چې د لوستلو په وخت کې به ترجمه کېده. همدارنګه رحوم ولی او د ولایت منشي شمشای د اورشلیم په اړه دا لاندې لیک ارتخششتا پاچا ته ولیکه. د ولی رحوم، د منشي شمشای، د هغوی د ملګرو قاضیانو او نورو ټولو مامورینو او څارونکو لخوا چې په اصل کې له ارک، بابل او د ایلام د شوشا څخه دي، د هغو نورو خلکو سره یو ځای چې لوی او عزتمن اشور په نیپال د خپلو هیوادونو څخه شړلی وو او د سامری په ښار او د فرات سیند د لویدیځې خوا ولایت په نورو برخو کې یې ځای په ځای کړی وو. د لیک متن دا دی: ارتخششتا پاچا ته د هغه د هغو خدمتګرانو لخوا چې د فرات د سیند په لویدیځې خوا ولایت کې اوسیږي سلامونه وړاندې کیږي. موږ غواړو چې تاسو علی حضرت په دې خبر شئ چې هغه یهودیان چې ستاسو د نورو سیمو څخه دلته راغلي دي په اورشلیم کې ځای په ځای شوي دي او هغه بعد او یاغي ښار بیرته ودانوي. نژدې دی چې هغوی د دیوالونو او بنیادونو بیا جوړونه پای ته ورسوي. ای علی حضرته، که چیرې دا ښار بیرته ودان شو او د هغه دیوالونه جوړ شول، نو خلک به د باج او مالیه ورکول بس کړي او ستاسو شاهي عایدات به لږ شي. نو څرنګه چې موږ تاسو علی حضرت ته وفادار یو، موږ نه غواړو چې ستاسو بې عزتي وشي، نو موږ دا وړاندیز کوو، تاسو امر وکړئ چې د پخوانیو پاچاهانو سندونه دې ولټول شي. که تاسو دا کار وکړئ، نو تاسو ته به څرګنده شي چې دا ښار تل یاغي وو او د پخوا زمانو څخه یې پاچاهان او ولیان کړولي دي. د دې ښار په خلکو باندې حکومت کول تل سخت وو، نو ځکه دا ښار وران شوی دی. له دې امله موږ په دې باندې باور لرو چې که چیرې دا ښار بیا ودان شو او د هغه دیوالونه جوړ شول، نو تاسو علی حضرت به ونه شئ کولی چې د فرات د سین د لویدیځې خوا ولایت باندې خپله واکمني وساتئ. پاچا داسې ځواب ورولېږه: د رحوم ولی، د ولایت منشي شمشای او د هغوی ملګرو ته چې په سامرا او د فرات د سین د لویدیځې خوا ولایت په نورو برخو کې اوسیږي، په تاسو دې سلام وي. هغه لیک چې تاسو رالیږلی وو وروسته له ترجمې څخه ما ته ولوستل شو. ما امر کړی وو او څېړنه وشوه او په رښتیا دا څرګنده شوه چې اورشلیم له پخوا زمانو راهیسې د شاهي واکمنۍ په خلاف راپورته شوی او هغه ښار د یاغیانو او باغیانو ډک و. قدرتمندو پاچاهانو هلته پاچاهي کړې ده او د فرات د سین له لویدیځې خوا په ټول ولایت باندې حکومت کړی، باج او مالیه یې راټوله کړې ده. نو له دې امله تاسو باید حکم جاری کړئ چې زما د بل حکم پورې هغه خلک د ښار د بیا ودنولو کار ودروي. لټي ونه کړئ او دا کار همدا اوس وکړئ تر څو امپراتورۍ ته نور زیان ونه رسیږي. څنګه چې د ارتخششتا پاچا لیک رحوم، شمشای او د هغو ملګرو ته ولوستل شو، هغوی په بیړه اورشلیم ته لاړل او یهودیان یې په زوره مجبور کړل چې د ښار بیا ودنول ودروي. په دې ډول په اورشلیم کې د خدای د کور د جوړولو کار درېدلی وو او د فارس پاچا داریوش د امپراتورۍ تر دوهم کال پورې وځنډېده.